السلام علیکم له غرمی ورسله مسپخین دوی بجشوی ازادی رادیو اوریده دی خبرونی لوی برخه مخکخی خزی خبرونه ته زنګړی شوی خو لمړی خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو په خوشمیر یوي شته ورسید د فاریاب په درې ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوې او له هیواده د باندې بواوري چې د پاکستان ولسمشر عارف علوی چین ته ولاړ. بشپړ خبرونه د امنیت روغتیا وزارت په تیرو سلیر وسو ساتونو کې په افغانستان کې په کووید 19 یا انډرو کورونا وایروس د 15 نورو کسانو دښته کېدو خبر ورکوي. له دې نویو پیښو سره په افغانستان کې په دې وایروس دښته کسانو شمیر یو شته ورسید. د امنیت روغتیا وزارت وایي وحید الله معیار نن رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې په 15 نویو مواردو کې دوه په هرات، دوه په لوګر او یو په بادغیس ولایت کې ثبت شوي دي. ښاغلی معیار وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس ټول 263 مشکوک موارد ازمویل شوي چې یویش مثبت یو پاتې 232 منفی راوتلی دي. پاکستان د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نن د تورخم لویه لار وتړله. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته د تورخم لارې تړل تایید کړله. وی ویل چې دغه لاره د هر ډول مسافرونو او باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. که څه هم تر دې وړاندې ویل کېدل چې د تورخم لار به یوازې د مسافرونو پر مخ تړل شوې وي، خو نن سهار وختي د باروړونکو موټرو پر مخ هم تړل شوې ده چې دا لاره به تر څه وخته بنده وي. د ننګرهار چارواکو په پرون د ساک سازمان د غوړو هیوادونو په ویډیو کانفرنس کې هم د پاکستان د روغتیا وزیر ویل چې غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړي. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په کورونا وایروس د اخته دوه کسان به د نایب امین الله خان روغتون ته واستوي. د کونړ د بخنی د لوګر ولایت د عامه روغتیا رئیس وایي دغه کسان چې په کورونا وایروس اخته شوي عمرونه یې د 22 او 29 کلونو ترمنځ دي.
لوګر د خلای شکر ده د 21 کلن د تهران نه راغلی ده، یو بل یو 29 کلن ده د پیارخیلو ده. دا هغه وخت کې سره راغلی و، دوه ورځې مخکې راغلی و دواړه. هغه وخت کې اراز ولایم نه لرل، کور کې ورته دغه توصیه سوې وه. اوس دواړه موږ نشابخانې ته انتقالوو او هلته اهتمامات ورته نیول شوي دي په شبخانه کې.
د په داسې حال کې دا چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي تر دمګړې پورې په کورونا وایروس د اخته شویو 21 کسانو له ډلې ټولې هغه دي چې تازه له ایران څخه راستانه شوي دي. د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د ولایت په دریو ولسوالیو کې د طالبانو حملې په شاتم بولي دي. د فاریاب د امنیه قمندانې ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل د نښتې تېره شپه په قیصار، دولت آباد او کوهستان ولسوالیو کې وشوي. د دې نښتو تلفاتو په اړه ښاغلی یورش وایي
حمله طالبانو مسله شبه گذشته در ولسوالی قیصار به عقب
دوای په قیصار ولسوالی کې طالبانو حمله شندی شوې چې په پایله کې درې وسوال طالبان مړه او څلور نور ژوبل شول. وژل شوی کسان د مولوي شفیق په مشرۍ د طالبانو د سرقتي وسوال دي. هلته زموږ یو سرتیر وژل شوی او ټپي دی. همدارس په دې برید کې یو ملکی کسان وژل شوی او یو بل ټپي دی. د فاریاب د امنیه قمندانې ویاند ویل په دې جګړه کې په دولت آباد او کوهستان ولسوالیو کې دوه افغان سرتیري ټپیان شوي دي. طالبانو د دې نښتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د یو دوه ورځنی سفر په مخ په موخه چین ته روان شو. د پاکستان د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي دي علوی بنن او سبا د مارچ په 14 له خپل چینایي سیال شي جین پینګ او نورو چارواکو سره وګوري. په بیان کې چین او پاکستان نږدې ملګري او شریکان بلل شوي او یادونه شوي چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي اړیکو پیاوړي کول دي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې ولسمشر علوی داسې مهال چین ته سفر کوي چې دا هیواد د چین لوهان ښار څخه نورې نړۍ ته د خپاره شوي کورونا وایروس د مخنیوي په هڅو وخته. دا د پاکستان د ولسمشر په توګه چین ته د لوی لومړنی سفر دی. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کووید 19 یا کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره اقدامات دوام لري او دا په داسې حال کې ده چې په دې وایروس دښته کسانو شمیر له 12,000 او له دې کبله د مړو شمیر له 6,000 اوښتی. د کورونا وایروس چټک سرایت نړۍ د اقتصادي بحران له ګواښ سره مخ کړي، ځکه کاروبار او سوداګري په ټپه درېدلې او د هیوادونو مرکزي بانکونه اړ شوي چې د مالي بازارونو د سقوط د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په اروپا کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د سرایت مرکز بللی دی، ډېری هیوادونو د وقایوي اقداماتو په ترڅ کې ورځنۍ چارې او نړیوالې الوتنې ځنډولې دي. په اسپانیا کې وروسته له دې چې د 2009 پیښو راپور ورکړل شو، تمه ده چې د دې هیواد حکومت نن بیړنۍ حالت اعلان کړي. په اسپانیا کې په کووید-19 وایرس سخته شویو کسانو شمیر 8000 ته نږدې شوی چې له ایټالیا وروسته دویمه لویه شمېره ده. دا و خبرونه.
مخکخی خزی
درنو دوستانو سلامونه می اومنی د دیونی خبرونه ته د مخکخو خزی خبرونه ته خراغلاست. ز واګما جبر خیل دی خبرونه کې لتاسی سره یم ل خپل میلمنی سره او میلمنمو لک څنګه چې مونږ ته ویل شوي دي مونږ اوس میلمانه په تلیفون باندې را اخلو. نو میلمانه مو د تلیفون په کرښه ده او مخکې د هغې نه چې هغه را واخلو زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې وایم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0 9 0 15 30 40 او بله شمیره مو ده 0 8 2 5 5. تاسو کولای شئ چې هم دا اوس را سره اړیکه ونیسئ او د اغلی سپوږمۍ وردګ نه چې د خزو چارو د پالیسۍ او مسلکي مرستیاله د خپلې پښتني ور سره شریک کړئ. نو اړیکه ونیسئ موږ سره. زموږ خبرونه د دې اغلی ژوندانه ته ځانګړې شوې ده، د دې کارونو ته ځانګړې شوې ده او تاسو هم کولای شئ چې پښتني ورنه ولرئ، خپل پښتني ور سره شریک کړئ. په خاصه توګه په دې خبرونه کې خزي او نجونې کولای شئ چې برخه واخلي، ځکه چې زموږ میلمنه نن سپوږمۍ وردګ ده او سپوږمۍ وردګ د خزو چارو وزارت د پالیسۍ او مسلکی مرستیاله ده. نو خځه کولای شي چې خپل پښتني ورنه مطرح کړي. موږ به هم ورنه پښتني ولرو. تاسو هم کولای شي چې هم دا وسړی کوونی سي او خپل پښتني ولرئ. یو اوریدونکو په کرخه لرو دی بر واخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو ما غاوري فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده که څنګه. تاسو مهرباني وکړئ کله چې موږ ته زنګ وهئ د خپل تلیفون کولو لپاره یو ښه موقعیت ځان ته غوره کړئ، یعنی یو سم ځای ودرېږئ چې غږ مو موږ ته راشي په شفافه توګه او د اړیکې په منځ کې قطع نه شي. نو اوریدونکي اړیکه نیسي خو د دوی فکر کوم چې موقعیت ښه نه دی او اړیکه یې موږ سره نه روخ کیږي. ډیر اوریدونکي په کرخه لرو خو متاسفانه چې پرې کیږي. اوس یو اوریدونکی شته دی بر واخلو. السلام علیکم. تاسیز ماغا گاوری. وعلیکم السلام. سلامونه. تاسیز ماغا گاوری اڑکه یه پریشولا پتا صف سر درنو دوستانو کوشش بکی چی سم زیده اړیکې ټینګولو لپاره ځان ته غوره کړئ څو پورې غږ مو موږ ته سم راشي او موږ وکولی شو چې تاسو سره خبرې وکړو او ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایو. نو نور اوریدونکي هم په کرخه لرو خو مخکې دغې نه چې اوریدونکي راواخلو موږ سره په کرخه باندې اغلی سپوږمۍ وردګ د مخکښې ښځې د خپرونې میلمنه په کرخه ده چې دې اغلی ته ښه راغلاست وایم. اغلی وردګ خپرونې ته ښه راغلاست.
ډېره مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د خپرونې خو وطنوالو ته وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خبرونه ته راغلی. غواړو چې په سر کې خپل لتاسینه اغلی وردګ ستاسو په خله تعریف شي وی پیژنو. هرڅ ډیر
ډیر مننه. زه د افغانستان ټولو خویندو میندو با عزت میرمنو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې دوی د مارچ د میاشتې چې اتم د مارچ د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ وه په دې میاشت کې چې موږ د ښځو د میاشتې په نامه یاد کړه، ښه ژوند ولري او ښه لاسته راوړنې ولري او ښه موفقیتونه په خپل ژوند کې دوی ترلاسه کړي وي، او زه خپلې نیکې هیله مبارکۍ دوی ټولو ته وړاندې کوم.
مننه. اغلی وردک، که په سر کې راته دا ووایاست چې زده کړې مو له کوم ځای نه پیل کړلې او چیرته مو پای ته ورسولې، که اوس هم ادامه لري، او د هغې تر څنګ د خپلو فعالیتونو که راته ووایاست.
ډېره مننه. ما خپلې زده کړې د محمود هوتکی په مکتب کې د ابتدایه سطحه پیل کړې، او ډېره جالبه خبره دا ده چې د ما پلارګنۍ یعنی د ما د پلار خپلوان چې په وردګو کې ژوند کړ، د نجونو د تعلیم او د تحصیل طرفدار خلک نه وو او لږ تعصب موجود و. نو د ما مور زه په پټه، خدای دې دوی مغفرت کړي، په پټه په مکتب کې شامل کړم. او بل ورځ چې د ما بابا کابل ته راغی، وزه د دفتن د مکتب په کالای کې ولیدم، لانه که مرغه چې دای ډیر خوشاله شو، وزه یې په غېږ کې ونیوم او ما مور ته یې ډاډ ورکړ چې دا کار دې چې په پټه کړی دا خو سمه ده چې د هغو کلي خلک داسې تاریک فکره دي، مګر موږ نه یو. زه ډیر خوشحاله شوم د دې نه یې مننه وکړه. او بیا ما په د زرغونې په لیسه کې خپلې زده کړې د لیسې په سطحه پای ته ورسولې، او د کانکور د امتحان په پایله کې زه د ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. د ریاضیاتو بخش په ریاضیاتو بخش کې مې تحصیل وکړ.
بله.
او د لیسانس په درجه د ساینس پوهنځي نه فارغ شوم، او د ماستری زده کړې مې په روسه کال د پانتون کابل پانتون کې د جندر او د ښځو د مطالعاتو برخه کې مې اخلاص کړې او ماستری مې واخیسته.
بله.
او بیا مې 15 کاله د ریاضیاتو په برخه کې د مریم پلیسا کې درس ورکړ، تدریس مې وکړ، او د عبدالحمد جاوید په ښوونځي کې د لیسې په سطحه نجونو والکانو ته مې درس ورکړ، او د ریاضیاتو د ډیپارټمنټ د امر په صفت مې 2 کاله کار کړی. پس دغه نه د سیف د چلډرن سره یو د ماشومانو نه د ملاتړ بین المللي مسته کې ما د رضاکار په صفت پس د وخته کار کړ. په ساحه کې چې موږ ژوند کړ په قصبه کې، هغو بیا د ما نه درخواست وکړ چې په رسمي توګه که د موږ سره کار وکړي. بیا ما 11 ساله د ماشومانو نه د ملاتړ په مسته کې د ماشومانو د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کړی، او یو کال مې د USAID سره هغه هم د معارف په برخه کې د دوی سره مصروفه شوم په کار کې، د دوی سره مې کار کړی. او بیا د یوه شفاف انټرویو د طریقه د رئیس جمهور اشرف غنی سره چې انټرویو مې درلوده، او مې کړی شوه چې کامیاب شم او راشم دلته کار پیل کړم. د دې تر څنګ هغه کارونه چې ما په کور کې کړي، هغه پوغو دوره کې چې موږ په کور کې کېناستو او موږ نشوای کړی چې د کور نه بیرون ووزو، د طالبان په وخت کې ما نجونو ته د خیاطۍ زده کړه ورکوله چې دوی کار وکړي او حلال ډوډۍ ځان ته پیدا کړي، او نجونې مې باسواده کړي. ډېر صنفونه د ماشومانو نجونو چې د اول صنف او دوهم صنف ته باید شامل شوي وای، ښوونځي ته او زمینه مساعده نه وه، دوی ته مې درسونه ورکول په پټه په خپل کور کې.
بله.
او دغه فعالیتونه مې درلودل. د دې تر څنګ مې تقریبا لاس کوله ما وکړی شوی چې د خیاطۍ د طریقه او د دغو کورسونو د طریقه خپلو اولادو ته از حلال روزی پیدا کړم او کار وکړم او ټولنې ته خدمت وکړم.
بله ډیر ښه خوشو چې ستاسو نه مو بیا هم دغه غوښتنه وکړله چې تاسو یو ځل بیا موږ ته اغلی سپوږ مې وردک راو پیژنئ او خوشاله شولو په دې باندې. اغلی وردک، د سید ټوکی په بڼه درته ووایم، موږ چې څومره رهبران ښځې دلته را میلمه کړي دي، مخکښې ښځې، دوی ټولې د ریاضي استادانې وي، دا په ریاضي کې څه چل دی چې دا ټولې ریاضي استادانې بیا نو مخکښې خچی او لوړ پوړو ته ورسیږي؟
په دې خبر کې خو بچال دا وی چې د ریاضیات برخه کې زیاتره ممتاز شاګردان نیول کېدل، هغه لوړ نمره ریاضیات ته ورکول کېږي، کله چې ازموینه هم ته اخیستل کېږي نو هغه لوړه ترین نمره چې اخیستی وي هغه د ریاضیات برخه ته ورکول کېږي. او فکر کوم چې هغه څوک چې ریاضیات خوښوي ډېر لوړ فکر هم لري او ډېر وسیع فکر لري، یعنې په ډېره یوه وړه طبقه د خلکو هم هغه نه کړي، فوکس نه کړي، نو هغه لوړ وي، د اهداف یې په ژوند کې لوړ وي. فکر کوم دلیل به همدغه وي.
بله بله، حتماً یو دلیل خو به همدا وي. نو ډېره زیاته مننه اغلی وردک، زمنګ اوریدونکو په کرخه دي، دوی به هم راوخلو چې دوی له تاسو نه څه پوښتنې لري. السلام علیکم، تاسیس مغه گورئی؟ تاسیس مغه گورئی، سلامونه. هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ وهئ، د خپل زنګ وهلو لپاره، د خپل ځان لپاره یو ښه موقعیت غوره کړئ ترڅو ستاسو اړیکه په نیمایي کې پرې نه شي. اوریدونکي ډېر دي خو متاسفانه اړیکې پرې کیږي. بل اوریدونکي به راوخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نوم مراته وایاست، کوم ځینه مالک نیو؟
سعید د زابل ولایت خبره کوم.
ساحل د زابل نه، په خیر راغلی.
سعید د زابل ولایت خبره کوم.
مهرباني وکي.
زلم نرمن وردک صاحب، دا پوښتنه کوم چې دا شزي د طالبانو د روغ جوړ مسله یا د سوي د طالبانو
خراب شو. دا غزه بیرته تکرار کوي، مهرباني.
بله،
تاسو پوښتنه بیرته تکرار کوي، ستاسو غږ قطع شو.
بله، ورداک صاحب ته دا پوښتنه کوم، ورداک صاحب زموږ مور ده، مور پسې پاتې پوښتنه دې کوم چې تاسو د طالبانو د راتګ دی، د طالبانو د ګډون له حکومت سره دونه سخت اعتراض ولې لري؟ دا خو مسلمانان دي، عالمان پکښې دي، ښځو ته احترام لري، د ښځو حق او حقوق چې خدای او د خدای تعالی پیغمبر او قرآن ور کړي دي هغه باندې قانوني دي، هغه تر څو نه پیلاندې کولای، که چېرې هغه تر څو لاندې چې علما ورته درېږي، افغانان ورته درېږي، دوی ولې دا سخت اعتراض لري دغه طالبان راتګ ولد؟ دا خو داسې حقوق ور کړي چې قرآن او حدیث او پیغمبر ور کړي دي، او له هغه وروخته خو بشل نور حقوق هم نه غواړي چې له قرآن او له حدیث او له پیغمبر له حقوقو نه سوا نور حقوق زموږ څنګه نه غواړي؟ نور خوندي خو مسلمانان دي، خوندي دي په مسلمانان کشر کې زندگی کوي، مسلمان هېواد کې زندگی کوي، ترونه مسلمانان دي، نکدان مسلمانان دي، الحمدلله.
ستاسی پوښتنه مو واخیستله اغلی وردک، به ستاسی پوښتنې ته ځواب وای، مهرباني وکئ اغلی وردک.
ډیره مننه کوم د محترم ورور نه د زابل ولایت نه، واقعا د خبر په رښتیا چې دوی مسلمانان دي، مګر هغه یو دلیل چې اوس ښځې ډېرې ته ویرېدلې او ښځې ډېر حساسیت کوي هغه دا دی چې هغه لومړی مرتبه چې اغه لومړی ځل چې طالبان راغلل دغه طالبان و چې جونې ټولب کور کې نه ولې زه خوون کې وم، په یو خوانځي کې مې درس ورکاوه او د ما زکون کې جونې وې مالکان، او په اسلام کې ویل شوی چې علم په نارینه او ښځه په دواړو فرض دی، مګر هغه وخت دوی دغه فرض تر پښو لاندې کړ، ټولې کور کې نه ولې، نو هغه خاطرې تر اوسه د خلکو د ذهن نه دي وتلې، او هغه ویره د دوی سره ده. ګرچې د طالبانو خبریال ما په خپلو غوږو واورېدل، ومې لیدل د تلویزیون د لارې چې ویل چې موږ د اسلام د شریعت په چوکاټ کې دوی ته د زده کړې او د کار حق ورکیو خزو ته. دا خبر ما ته د منلو وړ په دونه ده چې دغه حق موږ ته خدای کړی او موږ دغه حق د بندگانو نه غواړو. دغه حق چې خدای موږ ته کړی دا باید تأمین شي. دوی دغه خبر نه کړی چې موږ دغه حق دوی ته ورکیو. نو اول په سر کې دغه کلمه که مثلا دموږ رئیس جمهور اشرف غنی دا خبر وکړي او که طالب هم دا خبر وکړي دغه د خبرې دغه طرز سم نه دی غلط دی. دغه حق موږ ته خدای کړی او دموږ دین اسلام حق کړی چې موږ باید زده کړه وکړو او د مساوات او حق چې انسانان ټول یو شان دي د اسلام په دین کې د اسلام دین د مساوات او دین دی. په هیڅ ځای کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ توپیر نه دی شوی. خو دوی غلط تعبیر ترې کړي. تنها طالبان نه بلکې ډېر نور نارینه هم شته چې په ټولنه کې ژوند کړي د دغو اسلامي احکامو نه غلط تعبیرات کېږي او ښځه په آشیه کې پریښودل کېږي او د دې حق تر پښو لاندې کېږي. نو صرف د ښځو سره دغه ویره ده، نوره کومه ویره نشته. هغه خاطرات چې د پخوا پاتې دي تر اوسه د ذهنونو نه نه دي وتلي، بلکې مشکل نشته.
بله ډېر ښه. اغلی وردک، اوریدونکي ډېر دي خو را به شو خپلې یوې پوښتنې ته چې دا بیا هم ستاسې په ژوند پورې تړاو لري. تاسې چې کله د سیاست ډګر ته راووتئ، تاسې مخکې خپلو خبرو کې وویلي چې ستاسې زده کړه په سر کې د کورنۍ نه پټه وه، البته د کورنۍ له لرو غړو نه. نو څنګه تاسې ته د سیاست په ډګر کې ستونزې نه وې؟
نه له نیکه مرغه نه. په څه چې دغه موده کې چې ما کار وکړ، نو ټول خو ویني چې په یوه کورنۍ کې څومره ښځه کولای شي چې د نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي او مټې وګرځي او څومره کولای شي چې کورنۍ د کامیابۍ او د موفقیتونو لور ته بوزي او خپل اولادو ته نیکه تربیه ورکړي. نو دوی ولیدل چې کله چې ښځه په کورم کېناول شوې ډېر زیات نارینه بیکاره شول او دوی نه شوای کولی چې خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. دوی ولیدل چې ما څومره په خپلو هغو کارونو چې د کور په چوکاټ کې مې کړل، مثلا ځان مې اتا په خطر کې اچولی و، مګر ما د خپل هغه چا سره چې ژوند مې شریکه مخته وړ څومره مې کومک وکړ او څومره مې وغوښتل چې ما اولادونه به سواده پاتې نه شي، بلکې دوی د سواد زده کړه وکړي، مکتب ولوني، فاکولتا ولوني. نو دغه خبرې دغه موفقیتونه چې په ژوند کې ما درلودل او سوهان مې کړی و زحمت کشي مې ټولو ته معلومه وه، نو هیڅوک خنډ واقع نه شول. اوس هم دغه د ما حضور په دغو پوړۍ کې په حکومت کې دوی فخر پکړي. زه ډېره خوشاله یم. د ما ورونه، د ما لری کورنۍ، د ما هغه قوم ډېر فخر کړي او همیشه وایي چې موږ په تا ویاړو چې ته په دغو برخه کې کار کړې او ښځو ته خدمت کړې او زحمت وباسې او په صداقت کار کړې. دا تر ډېره حده خپل ښځو ته هم متوجه ده دا خبر چې څومره دوی ځان ثابت کړي خپل قوم ته، خپلو خپلوانو ته، خپلو خلکو ته چې په صداقت او په رښتینولۍ کار کړي او د اسلام په چوکاټ کې او خپل عنعنات او فرهنګ ته احترام کړي، د هغو چوکاټو نه چې خلکو جوړ کړي دي موږ مجبور یو چې تر ډېره حده احترام ورته کېږدو. بیا په او صورت کې بیا مخالف نه پیدا کېږي چې مخالفت وکړي او سړي ته صد واقع شي.
بله آغلی وردګ، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویلي چې طالبان وایي موږ ښځو ته حق ورکوو، یا دا خبره ډیره نامناسبه ده. حق خدای ښځو ته ورکړی دی، هیڅوک نشي کولی چې دغه حق سلب کړي. لکه د یو انسان د ژوندانه حق، یو څوک نشي ویلی چې زه تاته د ژوند کولو حق درکوم. هغه حق خدای ورکړی دی، مګر یو څوک چې یو څوک وژني نو هغه د هغه په حق باندې تیری کوي. چې دا خبره باید ونه کړي، یعنی داسې باید وویل شي چې زه ستا په حق تیری نه کوم، موږ ستا حق نه نقض کوو. خو په افغانستان کې متاسفانه دغه خبره شته. تل کله چې یو خزه چیرته رسیږي نو ورونه یې پلار دوی تل وایي چې موږ ستاسو ملاتړ وکړل، موږ تاسو ته دا حق درکړ چې تاسو زده کړې وکړئ. او همداسې هم ده که چیرته په افغاني ټولنه کې یوې ښځې ته پلار ورونه دوی اجازه ورنه کړي، دا هیڅ حق هم دا خپل دغه حق نشي ترلاسه کولای چې دوی د باندې ووځي. نو ستاسې په نظر باندې که ښځې او نجونې د خپلې کورنۍ د پلار او ورونو ملاتړ له ځانه سره ونه لري او دوی راووځي د مبارزې ډګر ته، دوی به کامیاب شي؟
نه، دا خو ډیره مهمه خبره ده او دا د دواړو طرفو خبره ده که واقعا که پلار ورور او د کورنۍ ټول نارینه چې تاته کاکا او ماما او نور نږدې خپلوانو پورې رسیږي که ملاتړ د ښځو نه ونه کړي، د کور په چوکاټ کې که لوڼې دي که ښځې دي مېرمنې دي ونه کړي، دوی به نه شي کامیابې. مګر دغه دا هم دو طرفه خبر ده که نجونې زنې اصول قواعد چې په کورنۍ کې دي هغه مراعت نه کړي او که مور هغه حمایت چې نارینه وته چې په کور کې دي، هلکان چې په کور کې دي، مثلا د غذا د په مورد کې، د کالیو په مورد کې، د نظافت په مورد کې، د هر شي په مورد کې که ور نه کړي نو هلکان هم نشي کړی چې هغه خپلو کارونو ته په سمه توګه توجه وکړي یا سم ښوونځی ولولي یا فاکولتا ولولي. یعنی دغه حمایت د دواړو طبقې ضرورت دی، د دواړو برخو ضرورت دی، هم د نارینه و ضرورت ورته شته چې حمایت وشي، هم د ښځینه و. او دا یو همکاري ده په کورنۍ کې، یو همغږي ده په کورنۍ کې، یو حمایت دی چې دواړه لوري ورته ضرورت لري. دا داسې شی نه شي کېدی چې تنها ضرورتمند نجونې وي په یوه کورنۍ کې چې باید نارینه ته حمایت وکړي او اجازه ورکړي. د اجازه تر څنګ نور حمایتونه دي چې ما مخکې درته ووی چې مثلا د خوراک، د پوشاک، د دوی د قرطاسی تهیه کول او د دوی د ځای تامینول چې د درس ځای وي، یعنی په آرامه فضا کې دوی درس ولولي. دا ضرورت دواړو خواوو نه دی، نو دواړه خواوې ضرورت لري چې حمایت ترې وشي او د حمایت پر مبنا بیا دوی کولای شي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته، خپل تعلیم ته او خپل کار ته. او قواعد هم چې دي، اصول چې دي، باید هلکان هم په نظر کې ونیسي. د یوې کورنۍ هلکان هم باید متوجه وي دو اصولو ته او نجونې هم باید مراعات وکړي. مثلا داسې کورنۍ دي چې ډېره آزادي بلیري د لباس د اغوستلو په برخه کې، او داسې کورنۍ دي چې لږ شان ډېره توجه کړي د لباس اغوستلو ته، مثلا د موبایل استفادې ته، مثلا د نوې ټکنالوژي نه استفاده کولو ته، چې دواړه طرفه باید دوته متوجه وي او رعایت یې کړي. زه یو سفر مې درلود فاریاب ته په هغه دوره کې چې ما د ماشومانو نه د ملاتړ په مرسته کې کار کړ، هلته په یوه کلي کې هغه مشرانو دغه قواعد یخي وو چې که نجونې د لیسې دورې ته راځي نو په چادري کې د راشي، چادري د باید په سر کړي، بدون د چادري د نه د نه. هلته یو غټه شخړه په دې پیدا شوې وه، نجونو ویل چې موږ چادري نه په سر کې وو. دوی ویل چې ته مکتبه چې پورې دوی رسیږي هغه چادریګانې د بیا په خپلو بکسونو کې ږدي، په صنف کې د بدون چادري کښېني او په دولاره کې د چادري اغوندي، په څه چې دلته اذیت آزار او وضعیت ډېر شوی دی په دو کلي کې. نو دو ښوونځي ته چې موږ ورغلو دا خبره هم واورېده، ما نجونو ته مخ واړوه، ورته ومې وی چې که ما ته د ښوونې او د روزنې او د معارف دروازه په دو بندېږي چې چادري واغوندم یا ونه غوندم، زه به د معارف لوری ونیسم. خیر دو د مشرانو چې دا فیصله کړې ده تاسو ته تېرې شئ دغه لاره کې، دغه چادري په سر کوئ، بیا په ښوونځي کې کله چې صنف ته داخلی، ټولګي ته داخلی، خیر بیا خو استفاده نه ته کړئ، تاسو استادان ټولې ښځې دي، چادري په بکس کې ږدئ. خیر د دو خبرې نه تاسو تېرې شئ. نو د ما هدف په کورنۍ کې هم داسې ده، ځینې وخت ځینې اصولو کې که سړی ډېره پښه بنده نه کړي، ډېر مقاومت ونه ښایي، یو میانه را و ده هر لاره ورته پیدا شي، نو دا به ډیر خوي چې زمينه مساعده شي د زده کړې.
اوریدون کې پکر خلرو د دوی پښتني بره واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو جوړه بخیر خیریتین؟
په خیر او سی په خیر راغلی خبرونه ته. نو مراته وایاست د کوم ځای نه واړی کنیولې؟
خیال محمد خاتم د هلمند ولایت او شی د ولسوالۍ شبکې.
خیال محمد سپ مهرباني وکي.
دا دا ما کی دا د طالبان دی څه وځه کی دا نه چې وس در حق باندې هغه نه تیریږي چې د شو ځات په لوم ځکه وګورځي.
ګوره خیال محمد صاحب، ګوره خیال محمد صاحب، دا خبرونه ځانګړې شوې ده د اغلی سپوږمۍ وردک ژوندانه ته. که تاسو د دې اغلی نه د دې د ژوندانه په اړه پوښتنې وکړئ، دا به ډېره ښه وي. موږ په دې باندې خبرې نه کوو چې د طالبانو راتګ څنګه دی یا څنګه شو. دا د اغلی وردک ژوندانه ته ځانګړې شوې ده، او تاسو کولی شئ د دې د فعالیتونو د دې د ژوندانه په اړه ورنه پوښتنې وکړئ. مننه ده. اړیکه یې پرې شوله، بله اړیکه به را واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته وایاست کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نه وبان ولایت نه خبر کوم. اړیکه مې نیولې ده د خور چې وویل د چې کوم څه وخامه حرکت استوا لبان چې دی ار طالب دی او مور زوی ده د خور.
درنو دوستانو، د دغه ورور اړیکه هم پرې شوله، د لوګر نه یې اړیکه نیولې وه. د مخکخي خزي خبرونه یوه داسې خبرونه ده چې دې خبرونې کې موږ مخکخي خزي او د هغې فعالیتونه تاسو ته درپیژنو، او غواړو چې د هغې له فعالیتونو د هغې له کارونو خبر شي. دلته کوم سیاسي بحث روان نه دی، موږ فقط غواړو چې اغلی سپوږمۍ وردک تاسو ته تر پخوا لږ ډیره در وپیژنو. نو که تاسو د دې د ژوندانه په اړه باندې، د دې د کارونو په اړه باندې کومې پوښتنې لرئ، نو کولی شئ چې را سره شریکې کړئ. اغلی سپوږمۍ وردک د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله ده. اړیکې را روانې دي، بل شمیره به را واخلو، بل اړیکه به را واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خوشحاله اوسې د ورخیل خورخی چې د ښه بخیر خبرونه بخیر پیل کړي.
په خیر اوسې، ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ نوم مراته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
ډېره مننه. د سره وصل شوی یم، جمر بن هیوادمل جبرخیل یم، له ننګرهار یم. تاسو ته استاسو قدرمند مېلمنې ته سلام. باندې کوم خدای دې چې روغ جوړ وي. د پښتنې لرم، د پښتنې داسې دي ورته کورونا چې تاسو تر اوسه پورې کوم ننګونه سره مخ شوې یاست کنه؟ او بل د چا له خوا نه ډېر غاټه شو شوی چې ډېر تشویق درکړی دا چې خدمت وکړي. یو بل دا چې تر اوسه پورې کومې وسلوانې ډېر له خوا نه تاسو ته اختار درکول شوی کنه؟
بلې، ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. د پښتنو نه دی اغلی وردک، په کرخه یاستی؟ مهرباني وکړئ. ښاغلی جبارخیل وو د حصارکونه یې اړیکه نیولې وه، او پوښتنه یې وکړله چې تاسو له ننګونو سره مخ شوي یاستئ، او که مخ شوي یاستئ د چا له خوا وو؟
زه ډېره مننه د محترم ورور نه جبارخیل صاحب نه چې پوښتنه یې وکړه. زه د کار او د تحصیل په برخه کې د کومې ننګونې سره نه یم مخامخ شوی، مګر په ژوند کې خو مشکلات او ستونزې ډېر دي. لکه د مخه چې ما وویل چې ما تقریبا لس کاله زه مجبوره شوم چې په کور کې خیاطي وکړم، او د خیاطي د لیارې اوده کوم آسانه کار نه و، او په پټه درسونه ورکړم خلکو ته. خو په مهربانۍ د خدای چې زه د دغو مشکلاتو او د دغو ستونزو نه موافقه ووتم، او هغه څوک چې ډېر زیات زه تشویقولم او په ژوند کې دغه موفقیتونه چې ماته په لاس راغلي د هغو د دعاګانو او د هغو د تشویق نتیجه ده. د ما مور و خدای دې وبښي، اوس ژوندی نه ده، دوه کاله مخکې وفات شوې ده. ډېره یوه تکړه، یوه قوي ښځه وه چې هغه قوت چې دې درلوده په خپلو تصمیمونو کې، په خپله اراده کې، او په خپلو کارونو کې، هغه ما ته پاتې شوي دي. او زه یې هم په خپل څنګ کې همیشه هڅولم چې ته د ډېرو نارینه و نه ډیره موافقه کده ډیره موافقه میرمنی او تکولای شي همیشه به ماته وی چې تکولای شي چې دا کار وکړای شي نو د وګو خبرې او هغه قدرت چې ماته کړای او دغه د ما کامیابی چې هیڅ وخت مهربانۍ د خدای په خپل کار کې د ناکامۍ سره نه مخشوي د دې د تشویق نتیجه ده. او بل خبرې چې وکړه چې چا زه کوم مصاله خلکو زه ګواښ کړی یم که نه اختار هېر کړی که نه داسې غیر مستقیم ځینې وخت خو دلته افغانستان دی ځینې مسیجونه مې ترلاسه کړي وو عین هغه وخت کې چې ما د انټرنیشنل مؤسسې سره نړیوال مؤسسې سره مې کار کړ خو موږ هغو ته هېڅ اصلا پاملرنه نه ده کړې موږ هېڅ وخت داسې یو ستونزه چې ډېرو خلکو ته مخ شوې ده موږ هم جدي نه ده ګڼلې او مخته تللې یو.
بله ډېر ښه. وربشو بل اورېدونکي ته چې دی هم له ډېرې مودې په کرخه دی، السلام علیکم. تاسیز مغا گوری سلامونه. بله اړیکه یې پرې شوله. بل اورېدونکی لرو، السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام تاسو ته ګرانی.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ.
عبدالله یم، کابل نه.
عبدالله له کابل څخه مهرباني وکړئ
پښتنه خو مې دا ویله د ګرانې مېرمنې څخه چې تا په څومره وخت کښې را زده کړې وکړې او تاسې نورو مېرمنو ته څه پیغام لري اینده کښې څه کول غواړې؟
بلې، تاسې په څومره موده کښې زده کړې کړې څه پیغام لرئ او وروستۍ پوښتنه مو څه وه؟ اړیکه یې پرې شوله. پیغام به پرېږدو اغلې وردک د خپرونې وروستیو شیبو ته، هلته به بیا ستاسې پیغام واخلو. خو د خپلو زده کړو د مودې په اړه که اورېدونکو ته غواړئ جواب ورکوئ او که نه بل اورېدونکی به راواخلو.
ډېره مننه د محترم ورور نه. ما خپل مکتب په لس کالو کښې لوستی، دوه کاله ما د سوي امتحان ورکړی، څلور کاله مې لسانس او دوه کاله مې ماستري لوستې، یعنې په ټوله کښې نفیم څو کاله کښې.
بلې، او اتلس کاله. اتلس کاله کېږي خو تاسې لکه زر لوستی دی نو
په شپاړس کالو کښې ما خپل تحصیلات ترسره کړي. او پاتې دې نه وي چې د دې تر څنګ ما تقریبا ډېر کتابونه د ماشومانو دپاره لیکلي، د ترانو د قصو کتابونه مې لیکلي او دوې شعري مجموعې هم لرم چې ما شعرونه هم لیکلي دي.
بله ډېر ښه. شعري ټولګې مو اوس موږ سره نشته، خو د شعري ټولګو په اړه باندې لږ معلومات راکوي. دغه شعري ټولګې مو څه وخت چاپ کړي دي او د شعري انګېزې راته ووایاست؟
ما خپله لومړۍ شعري ټولګه د کاشکې زه کوچۍ نجلۍ وای تر عنوان لاندې چې احساس د اسارت مې کړ په کور کښې وم ایستاره وم، دا ټولګه مې چاپ کړه او جوړه مې کړه. او بله ټولګه مې د اوښکو ترنم په نامه یادېږي، هغه مې چاپ کړي. ځینې اشعار مې تر اوسه نه دي چاپ شوي، رسره شته دي. او د ماشومانو دپاره مې د کیسو او د ترانو کتابونه په دو خاطر ولیکل چې اکثرا ماشومان د لومړۍ صنفو د ښوونځي کې د عروفو د زده کړې دپاره ډېر زیات مشکلات لري، د عروفو آواز پېژندنه. او دا کله چې ما د USAID په پروژه کې کار کړ، موږ په یوه خاص بخش کې کار کړ چې موږ مثلا یو توری کله چې ورپېژنو ماشومانو ته باید ډېر په هغو قصې ولیکو، شعرونه ولیکو چې د دوی توجه جلب شي، د دوی هغه علاقمندي ورته زیاته شي. بیا هلته ما ډېر کار وکړ، تقریبا د سلو نه ډېر کتابونه ما لیکلي دي چې هر توري ته یو کتاب لیکل شوی. له بده مرغه نه دي چاپ شوي، مګر ډېر موثره کتابونه دي چې که خدای وکړل زه به دا په آینده کې د معارف د وزارت سره که دوی وتوانېدل دا کتابونه شریک کړم او که چاپ ته ورسېږي د نصاب تر څنګ د ډیر محمد واقعي کې یو ډیر کومکی کتابونه دي
ان شاء الله. اغلی وردک، ستاسو د سیاسي ژوند نه به را شو، ستاسو شعري ژوند ته ډیر ماته په زړه پورې دی. یعنی زه خپل د شعر یو ښه ویونکی یم، خپل خو شعر نه لیکم او شاید استعدادی ونه لرم، خو د شعر ډیر ښه ویونکی یم، شعر می ډیر زیات خوښیږي. تاسو دا راته وایاست چې ستاسو دغه شعرونه چې کوم ویلې دغه شیرونه مو څه ډول شیرونه دي؟ یعنی دې کې غزلیات زیات دي که دا نور شیرونه؟
زیاتره غزلونه دي جلال زای صاحب او د ویښه دي، د وینجل کې د ژوند انزور دي. په دې کې د وطن د مینې شیرونه هم شته، رومانټیک شیرونه هم شته او مختلف شیرونه دی. هغه څه چې ځینې وخت نجونې ښځې نشي کولای چې په خپله خوله بیان کړي، نو شعر هغه یوه لیار ده چې کولای شو چې د خپل زړه احساس پکې ولی من انځور کړو. نو دا د ځینو احساساتو انځور دی چې ما کله چې ضرورت شوی ما دا لیکلی دی. او دا د مو په کورنۍ کې د ما یوه ترور شاعره وه، او دا یو طبیعي راکړه ده، یو طبیعي استعداد دی د خدای د طرفه چې موږ ته راکړل شوی چې موږ کولای شو چې کله کله ګرچې اوس د ما قلم کاملا کله چې زه موینه شوم او کارونه مې ډېر زیات شول قلم مې وچ شوی دی. ما کوم دو اواخرو کې ډېر څه نه دي لیکلي، مګر په هغه وخت کې چې موږ په کور کې وو ما ډېر څه لیکلي، ډېر اشعار لرم.
ډېر ښه. اولی وردک پښتنه درنه وکړو چې له څو کلنۍ نه تاسو ته شعري الهام درتلو او شعرونه مو له څو کلنۍ نه پیل کړل؟
فکر کړم چې د ما شعرونه ډېر د لیسې د دورې زه په لیسه کې وم، په ټولګي کې مې زده کړې کولې، لږ لږ مې لیکنې شروع کړې. نو تقریبا د دیارلس سوه اتیاوم کال نه په دې خوا مې بیا منظم شعرونه لیکلي دي.
بله، ډېر ښه. اوریدونکي ډېر په تمه دي، دوی ته به هم وخت ورکو. السلام علیکم، تاسو څوک یاستئ؟ تاسو زما غوړی سلامونه.
سلامونه وګړي خو تاسو او درنه عزتمن دي او ودا خو سلامونه مې ته نجيب الله هم کوم.
وعليكم السلام. نجيب الله له کونړ څخه مهرباني وکړي نجيب الله خپل پوښتنه را سره شریک کړئ.
زما زه یو پوښتنه او د پوښتنه درمه یو مدر نظر دی. زه د ودا خو ته نظر ډیر منر کوم، ولادت شي یو پو یو دا تعلیم ته زدا چی زنه په افغانستان کې مونږ ته ډیر سخت پیل لرو، ځکه دا خبر پروګرام دی دغه چې یو ټولنه کې دا ډاکټر ته ضرورت دی، په یو ټولنه کې مالی می ته ضرورت دی، او د تعلیم ته او د غو تعلیم ته ډیر د زمکه د اسمان پر دی، او د څه دا حق د تعلیم حق او چې مونږ ته لکه د کتاب خلک شاله دی. او بل خبر هم دا راځي اوس افغانستان څنګه پخوانی افغانستان مرې نه کا په پخوانی دغه حالت دی. اوس په هر کور کې هم کمشنر نه کوي، تر څو دا کوشش کوي چې په خپل خوند او په خپل ګردان تور باندې تعلیم نه وي.
بله، ډیر ښه. ډیره زیاته مننه ښاغلی نجیب الله له کونړ څخه، ښکلی نظر مو وو. او بیا به راشو اغلی وردک ته. اغلی وردک غږ مې اورئ؟ لکه څنګه چې نجیب الله هم ویلي چې اوس پخوانی زمانه نه ده، خلکو ډیر زیات تغییر کړی دی او ټولو خلکو پوهې ته مخه کړې ده، ټول غواړي چې په ټولنه کې یو پوه کس وړاندې کړي، یعنی خپل اولادونه. نو ستاسو په نظر باندې که څه هم سهیل شاهین په خپلې مرکې کې ویلي دي چې موږ اوس د ښځو په وړاندې هغه پخوانی دریځ نه لرو، ښځو ته د تعلیم او د کار حق ورکوو، خو ستاسو په نظر باندې په دا دومره موده کې، په دا دوه لسیزو کې تقریبا د طالبانو ذهنونو به هم تغییر کړی وي؟
زه خو مثبت فکر کړم همیشه، او رابه شو دی ته که د موږ دغه د څلوېښتو کالو څلور لسیزو جنګ په دې ختم شي چې موږ هم زن خودگزاری وکرو دوی حتمان کلا چه دوم را وقت شوائی دی حتمان با پده قانیوی چه خزینه خزی باید زدک را وکری جون باید زدک را وکری دوم را توپیر باید دوی تا معلوم شوائیوی چه هاگ اولادونه چه هاگ زامن چه دیوی باسواد کورانه پلامن که لویگی او تربیه مومی اگه توم را تفاوت لیری دوگو کورانه اینا چه ایوا بیسواد خزای پراسکی وی او ایوا بیسواد مور ولیری ده توپیر خو ده ورز و ده شپه ترمند توپیر پا اندازه معلومیگی چه توم را دیر زیاد تاثیر لیری او هاگ خزا چه زدکری کری او پا هر سپوهیگی د خدای په لار د پوپویګي د خدای د احکام او د شریعت د اسلام د هر څه نه لوستې کړي او په شریعت برابر کورنۍ جوړه کړي نو زه مثبت فکر کړم زه فکر کړم چې هغه ځوانان چې هر ورځ موږ شهیدان ورکي او هر ورځ موږ قرباني ورکي د دواړو طرفونه کراشو یو خوله یو غږ سوله وکړو او ځینې مشکلات وړه وړه کې پاتې کېږي فرهنګي مشکلات هغه به حل شي هغه به ځینې ښځې تېرې شي او ځینې به دوی اتمن تېرېږي پس چې دومره شهیدان چې موږ لرو دومره هره ورځ کونړۍ جګړې چې موږ لرو دوته که د پای ټکی کېښول شي نو دغه د هغه خبرې به وي چې پس د دې نه چې موږ یوځای کېږو انشاءالله په غیدا په بحثونو به یې حل کړو زه مثبت فکر کړم چې دغه ټوله دنیا اوس کوم ځای ته رسېدلې ده طالبان به هېڅکله دا کار ونه کړي چې بیا هم نجونو ته او ښځو ته د کار او د تحصیل او د تعلیم زمینه برابره نه کړي او یا خنډ یې وګرځي زه لږ په دې اړه مثبت فکر کړم
ډېر ښه ور به شو بل اورېدونکي ته دای به راواخلو چې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم اړیکه یې پرې شوله زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 9 9 15 13 40 بله شمیره مو ده 0 9 8 22 55 یو اوریدونکی په کرخه لرو دی به راواخلو السلام علیکم تاسو زموږه ګورئ په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه ته د رادیو غږ دی لګ غندې ټیټه او وزن دراو پیژنه څوک د کم زینې دی اړیکه نیولې
محمد نبی ما د هرات مې اړیکه نیولې
محمد نبی له هرات څخه په خیر راغلی مهرباني وکړئ محمد نبی صاحب
سلام الله ورنډ تاسو او خورې زما خورې ته په ختمه مې دا چې چا ودا ټولګي ټول یزله سرونو مدرو د خپل مدرو کې او ونور مونه ته مو څه به وچې به دی په یو
استاسي پوښتنی یو هم منګوان نه خسته ځکه چې ستاسو د ټلیفون کرخه ډیره زیاته خرابه ده کې دې شي دغه پوښتنی بیا تکرار کړئ
وایم د خور څخه مې دا پوښتنه ده
اها
چې تاسو چا ودا ټولګي زلا سلار مدرو دی ورور مدرو دی دڅ چې مو سیدا داس شروع کړ او نور مرمنه ته مو سټیا یا بسو کې څه
دی بله محمد نبی صاحب ډیر زیاته مننه تاسو په تم اوسې کته هم اغلی ورداک په سر کې ویلې چې د دې هڅون کې مکتب ته د دوی مور بيبي او پیغام بیا په ورسته یو کې واورو خو بیا هم کا اغلی ورداک ته ویل غواړي مهرباني وکړي
ډیر مننه کوم د محترم ورور نه واقعا د مور د کور په ساته کې خو د ما مور او د ما نور خپلوان یعنی ورونه می پلار می خدای دې وبخي او په اوسوس کې یعنی په دغه پوزیشن کې چې زه رسیدلې یم د ما اولادونه او د ما د ژوند ملګری دا ټول ما تشویقی وی یعنی د ما هغه مثبت خبرې او ځنه تشه چې ما په کارونه کې دی تا د هغه اشاره ترسی وی یعنی د ما سره همکار او همغږی دي د دې تر څنګ زما نن کوم د خپل خلکو نه واقعا زه په مجازي نړۍ کې کوم فیسبوک پاڼه لرم یا ویب سایت کې وی یا په هر ځای کې دوی ټویټر کې دی د دې ته تشویق کړی یم د ماده کرونونه د ماده کرونونه ز دومره پرمختګ مې چې کړای دی دوی تشویق دی هیڅ کله کومه منفي خبر کومه داس خبر چې د ما زړه په مات شوی وي او یا ما په شاته کړای وي او یا د خپل کار نه که مانا شوی و امدست و خبر در مواقتا ندرسته دلیه و دیر زیادا دید خپل و خلق کنه منندوی ایم داغ آخرینه دوره در تحصیل که یو کال مخ که پا اوونویم کال که زا فارغش وم حالتا در ما هم سنفیان پا هر سطح و دوانان و در ما در سنی توپیر در مو دیر و در ما هم سنفیان هم انجونه و ملکان و آغا اوغوی استادان و ته کارونه چې کړي نمونه حمایت کړي او زه کارونه کې تشویق کړم زه د ټولو افغانانو نه واقعا منندوی یم.
بله ډیر ښه ډیره زیاته مننه اغلی وردک. کرا شو خپلې وی پوښتنې ته خلک تل ښځې په خاصه توګه تل د آزادۍ خبره کوي او د دوی په ګمان که چیرته طالبان راشي او د هیواد سیاسي نظام ته ورګډ شي د دوی آزادیانې به محدود شي. که تاسې د یوې مخکښې ښځې او یوې لوستې ښځې په توګه باندې دا راته ووایاست چې د یوې ښځې لپاره آزادي څه شی دی، یعنی آزادي څه شی دی چې هغوی باید د هغې لپاره مبارزه وکړي او د هغې نه دفاع وکړي؟
ډېره مننه خورې. دا غټه ستونزه هم دا ده چې ځینې ښځې توپیر لري د دوی فکرونه او دوی مثلا که ځینې بېواکه کارونه کړي یا بېرقمه اروپایی جامعه آغاندی دوی آزادی پا اغو که محصوره وی یا فکر کری چه صرف پا دوغو چوکات که آزادی ده و زن فهمیده و دانسته و که باسواده یعنی ده دین ده نظر باسواده خزه او ده عمومی ده نره پسطحه چه معلومات ولری آغا خزه بیا بیل فکر کری آغا خزه ده فکر کری چه کله چې موږ ته زمینه د دې مساعده وي چې موږ تعلیم وکړو تحصیل وکړو په لوړه درجه تر هره سطح هم چې غوښتي وي زمینه مساعده وي هغه آزادي ده. کله که موږ وغواړو مثلا په ځینې ملي او بین المللي ناستو کې وغواړو چې ګډون وکړو او هیڅ خنډ موږ ته په مخه کې نه وي هغه یوه د چوکاټ داخل آزادي ده. او کله که موږ غواړو سفر وکړو او دغه سفر علمي سفر وي د ښو تجربو سفر وي کوم خند د موږ په مخ کې ایجاد نشي دغه یو داخل د چوکاټ کار دی او د موږ حق دی او دا آزادي ده. کله که موږ غواړو موږ غږ پورته کړو د حق لوري ته هغه حق چې خدای موږ تر کړی او هیڅوک موږ ته مانع نشي دا آزادي ده. او ځنې نور خلک بیا فکر کړي صرف د خپل د لباس په حق لا فکر کړي او ځنې محفلونو کې ګډون یا نه ګډون کول د دا د غشي ته آزادي وي چې هغه د ما په نظر غلطه خبر ده که مو د کار د تحصیل او د ګډون او د سهم اخیستلو آزادي ولیرو یعنی حق م تامین شي موږ ته خند و نه ګرځي څوک هغه یوه هغه آزادي ده چې موږ د خپلو حقونو نه استفاده کړی شو د خپلو حقونو نه ګټه اخیستلی شو د ما نظر دا دی.
بله ډېر ښه. که څه هم د افغانستان په اساسي قانون کې حجاب کول د ښځې لپاره دا جبري نه دی او کولی شي هر څوک په افغانستان کې هر ډول کالی چې اغوندي کولی شي چې وایي غوندي یعنی حجاب هلته مطرح نه دی خو بیا هم داسې دغه دي چې خلک وایي ازادي او د جامو اغوستل هم دوی خپل یو ذوق ګڼي او د دوی دغه محدودول یعنی د دوی ژوند دومره محدودول د هغو کسانو چې د دغه ډول جامو اغوستلو د ډول ډول مسله کونو ته مخه کولو سره یعنی کدی چیرته په دوی باندې محدودیت ولګول شي د بده دوی ژوند محدود نه کړی.
د مسلک د انتخاب او د تعلیم او د تحصیل انتخاب خلک ګرځیدل واقعا هغه خو محدودیتونه وضع کوي او ازادي سلبوي چې دا حق څوک نه لري. مګر د جامو په هکله باید موږ اسلامي مملکت یو زده سل په سلو کې د دې طرفدار نه یم چې زیاتمن باید چادري واغوندي یا هغه حجاب چې مثلا ایرانیان یې کړي د ایرانه نقل شوي دلته د موږ هیواد کې زه د هغو طرفدار نه یم. نه چادري د موږ په فرهنګ کې شته نه هغه رقم حجابونه یا لکه عرب یې چې کړي چې په تور پاڼې خپل مخ پټي وي یا نیم مخ پټ کړي. موږ افغانان یو، موږ پښتانه یو او افغانان هیڅ کله نه اروپایی جامع آغستی دی چانه بربند شکل ولیری او نه مخونه پټ کړی دی، یعنی یو داسې جامع چې ساتر عورت ورته ویلی شو په اسلام کې چې بربند نه دی او د اسلام په چوکاټ کې او د موږ د فرهنګ په چوکاټ کې منل شوی دی. هغه رایج دی په افغانستان کې او زه فکر کړم که څوک په دغه رنګ جامو بیا محدودیت وضع کوي چې حتما تاسو باید نیم مخ پټ کړی او یا تورې جامې واغوندئ یا چادري، هغه نو محدودیت وضع کول دي او هغه هېڅکله د منلو وړ نه دي.
ډېر ښه آغلی وردک، دا راته ووایاست چې اوس مهال د ښځو شتون په سیاست کې تاسې څه ډول ارزوئ؟
دا خو ډېره مثبته خبره ده. د ښځو ګډون په هر عرصه کې یو ضرورت دی. د ښځو ګډون هر چېرته چې دی د سولې اصلا د سولې غږ ته لبیک ویل دي، خو څه چې هېڅکله ښځې د جنګ طرفدارې نه دي، د شخړې طرفدارې نه دي، نو په دې خاطر د ښځو ګډون د سیاست په عرصه کې ډېر مهم دی. تاسو پوهیږئ چې سوله خو دوه ډول سوله موږ لیدو، یو د کورنۍ د چاپیریال نه چې ټولنیزه سوله ورته ویل کېږي، او بل سیاسي ډګر کې. په سیاسي ډګر کې مکار څومره ښځې زیاتې شي، زه فکر کړم چې سوله ییز چاپیریال به منځته راشي. او موږ وینو چې هغه ښځې چې په سیاسي ډګر کې رغلې دي، په مهربانۍ د خدای موافقې ښځې دي، په صداقت یې کار کړی دی. ایس وخت داسې وخت ده چې په سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په اختلاس او یا په رشوت او یا په عدم صداقت نه دي تورن شوي. نو د دوی ګډون په هر سطحه کې ډېر موثره دی، ډېر مفید دی. او زه انشاءالله باورمن یم چې په دې باور لرم چې په دو نوي دولت کې به هم، په دې نوي حکومت کې به هم د دوی ګډون زیات وي. او که زیات نه وي، دا خواهی کړم ورته چې زیات باید وي، په څه چې د دوی د کار تر شا بریا وي، د دوی د کار تر شا صداقت دی او اخلاص دی. نو زه غواړم چې ښځې ډېرې راشي او ګډون یې زیات وي په نوي کابینه کې او په نوي حکومت کې.
بله ډېر ښه. که څه هم اغلی وردک وخت مو کم دی، خو بیا هم دا پوښتنه باید له تاسې نه وکړم چې د افغانستان تقریبا 60% نفوس ښځې تشکیلوي، چې په دا 60% کې داسې فکر کوم چې 10% به هم وظیفه داره او په دولت کې به نه وي. نو ستاسې په نظر باندې د ښځو اوسنی شتون په سیاسي نظام کې د ښځو لپاره دغه تعداد بسنه کوي؟
نه، په هیڅ صورت بسنه نه کوي. او زه په دې معتقده یم چې که هر څومره د ښوونځیو د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي، د ښځو تعلیم و تحصیل ته ډېره توجه وشي، د دوی ظرفیتونه لوړ شي، همدومره د دوی ګډون به په سیاست کې په ټولنیزو چارو کې پورته ولاړ شي. اوس ځنې پوزیشنونه دي، ځنې موقعیتونه دي، کاري موقعیتونه اعلانېږي. له بده مرغه موږ په غلوړ ظرفیت ډېرې ښځې نه لیدو چې راشي د رقابت میدان ته روزي. ډېر کم شمېر ښځې دي چې زمینه د تحصیل لوړو تحصیلاتو ورته میسره شوې او دوی کولای شي چې رقابت وکړي. مثلا ډېر ځای هغه ښځې چې ماستري ولري په ځینو خاصو به برخو کې غوښتل کېږي چې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې موږ د ولایاتو په سطحه کله د دومره خزی لیرو چې د یتمن خپل زاکری د ماستری تر درجه پورې لوستی وي، نو د ماته اكيد په دې دی چې په لری سیمو کې په ولایتونو کې زیات کوشش دی ته وشي چې د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، زمینه ورته مساعده شي، او د پوهنتونونو پوهنتونونو زمینه د دې لوړو تحصیلاتو ته مساعده شي. په هغه صورت کې به یا موږ کړای شو چې د دوی
ډیره زیاته مننه اغلی ورده، که زمونږ وخت په خلاصېدو دی. له تاسې نه ډیره زیاته مننه کوم د زړه له کومې چې د خپلو ډیرو مصروفیتونو سربیره مو موږ او اوریدونکو ته وخت راکړ. تاسې ته ښه وخت غواړمه، خدای مو مل شه. او درنو دوستانو، دا خپرونه په همدې پای ته ورسېده. تر بیا ښه وخت ولرئ.